دا مشال رادیو دا او زاستاسی کوربنه حسی به شهیدیم وخت په پختونخوا کې د غرمې پوره یو بجه ده. دغه یو ساعت خبرونه ته بیا هم تاسې خره غلې په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ګڼ خبري رپورټونه لرو. لدی به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په قومي اسمبلی کې د اعتماد ترلاسه کولو په اړه څه وینا کړې ده او دغه راز نور ګڼ خبري رپورټونه هم درته لرو. خو تر هر څه د مخه د دې ساعت خبرونه ورو د دې ساعت خبرونه درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلي کچره جمهوریت نو نو هر سبا ختم شوه وي. په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي د دوی د ګوند غړو د وجنې تر شا کېدای شي د سواد طالبانو لاس وي. او په افغانستان کې یو ملکی هلیکاپټر را پروته چې پکې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد منظوري ورکړې چې تر مخه به د هیواد ټولې ادارې د آئین په حدودو کې خپل کار کوي. په دون اکثریت سره منظور شوي دې قرارداد کې ویل شوي په جمهوري عمل کې د اولس خوشحالي ده. د قرارداد د منظوري وروسته د پاکستان وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړه چې د رایو اختلاف په خپل ځای خو عدلیه یا پوز داسې نشي کولی چې نظام ختم کړي. نوموړی وایي نمنګ د اعتماد اوټ اخیستو لپاره راغلی یو، نمنګ د یوې ادارې خلاف راغلی یو. موږ تل د عدالتونو احترام کړی. زه عدالت راغوښتی یم او هم د عدالت د دې احترام له وجې د روانې میاشتې په 19 نېټه به عدالت ته حاضرېږم. وزیر اعظم زیاته کړه که چېرې جمهوریت نه وو نو هر څه به ختم شي او ټول به یو ځای په ګډه ځي، نو ځکه هغوی لره پکار دي چې د جمهوریت دفاع وکړي. پاکستاني وزیر اعظم زیاته کړه هغه د جمهوریت او پارلمان د پیاوړتیا لپاره د دې قرارداد منظوري ورکړه. ملک ټولی ادارې د آئین ماته جوړولو قرارداد د حکمران اتحاد ګوند او عوامي نېشنل پارټي مشر اسپندیار ولی خان وړاندې کړی وو چې پرون د ګل په اورس پرې ناوخته پورې بحث وشو. مسلم لیگ نون او د پیپلز شیرپاو ګوند مشر آفتاب شیرپاو په رایو اچولو کې برخه وانخیسته. د بلوچستان صوبې په موساخیل سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې شوخوا لس کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د مشالې د خبريال مخې د انخته به ګټول شپه روانه و او هغه وخت رمسته شو کله چې د موساخیل په بهلول سیمه کې امنیتي سرتیرو حفاظتي پوسټ جوړولې چې وسلوالو پرې ډز وکړي. په کوټه کې ځای چارواکو په دینخته کې د لس وسلوالو د وجنې دا وکړي. د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انخته کې د درنې وسلې استعمال هم شوي دي. یاد دي چې تیر کال هم د نومبر په میاشت کې د بهلول په سیمه کې امنیتی سرتیرو او د بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ انخته شوی و چې پکې 14 امنیتی سرتیري وژل شوی وو. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند د سین سانګې مشر شاه سید ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشرانو او غړو د وجنې تر شا کېدای شي د سواد طالبانو لاس وي. مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې شاه سید زیاته کړه
دا یو خدای چې کوم ټارګټ د کراچۍ ټارګټ نه به شه دی او دا اوس چې زمونږ په اړه کوم خاص بیا او دا در کېږي نو دا دغه د سواد د طالبانایزیشن اسانه نه ولې چې دا یو کوم کس اشتل شوی دی په مقامانه حملاور دا اوس د پولیسو او د ادارو کار دی چې په هغه باندې سروي وکړي او د هغه معلوماتو چې دا کوم خلک د هغه روسي لاسونه راوخي او د مونږ آیا کې.
د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ څانګې مشر شاه سید زیاته کړه په کراچۍ کې د پښتنو د طاقت د ظاهرولو لپاره به د روانې میاشتې په 9 نېټه جلسه کوي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي په کازاکستان کې ترسره شوي پارلماني انتخابات د بنیادي جمهوري تقاضو سره سمون نه خوري. د سلامتۍ او همکاري اروپایي تنظیم او او ایس ای ویلي دي د کازاکستان چارواکو لخوا جمهوریت ته د ودې ورکولو داوو باوجود دغه هیواد د اتوار په ورځو په پارلماني انتخاباتو کې د جمهوري اصولو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی. د اروپایي تنظیم مشر شو سوري شي زیاته کړه نوموړی وایي که چېرې د کازاکستان چارواکي په دې کې جدي وي چې پارلمان ته زیات سیاسي ګوندونه رسېدلی وي نو په کار وه چې اپوزیشن ګوندونو ته یې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت ورکړې وي. د کازاکستان مرکزي الیکشن کمیشن ویلي دي انتخاباتو کې یوازې درې سیاسي ګوندونه پارلمان ته په رسېدو کې بریالي شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجاني ویلي دي په 13 اونۍ کې د هغوی د اټومي ساينس پوها مصطفی احمدي روشان د وجنې پر سر یې یو شمېر گرفتاری کړې دي. لاریجاني د ایران عالم ٹی وی چینل سره په خپل خبرو کې ویلي چارواکو د پیښې په اړه ځینې معلومات ترلاسه کړي دي او د نیول شوو مشکوک کسانو څخه پلټنې روانې دي. مصطفی احمدی روشان په ایران کې د یورینیم د غنی کولو په تنصیباتو کې یو چارواکی وو چې د تیر شروع په ورځ په یو بمی برید کې وژل شو. ایران تور لګوي چې د پیښې تر شا د امریکا، برتانیا او اسرائیل لاس دی، خو امریکا په دې پیښه کې د څه قسمه رول لوبولو څخه انکار کوي. عراقی چارواکی وایي د هیواد د موسل ښار سره نږدې یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه د بغداد نه خواوشا 390 کیلومتره لرې د موسل ښار په څنګ کې په شیا میشت ضلع کې رامنځته شوې. د عراق نه 13 میاشت د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د تشدد په دغه لړۍ کې دا وروستۍ پیښه ده چې پکې تر دې دمه د 140 نه زیات کسان وژل شوي دي. ناټو د افغانستان په جنوب کې د یو ملکی هلیکاپټر در پریوتو پخلی کړی. افغان پولیس چارواکي وایي په دې پیښه کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. ناټو ویلي دي هغوی د هلیکاپټر در پریوتو پیښې ځای خوندي کړی دی او د پیښې په اړه د معلوماتو د راټولولو هڅه کوي. او په اخر کې د فلمی نړۍ یو خبر، د امریکا په لاس انجلس کې ایرانی فلم اسپریشن یعنی بیلتون د بهرنۍ ژبې ښه فلم لپاره ګولډن ګلوب ایوارډ ګټلی دی.
From Iran, a separation.
د دې فلم لیکوال او هدایتکار اصغر فرهادی وایي دا فلم د یوې داسې ښځې او خاوند په اړه دی چې په دې مشکل کې دي چې خپل هیواد پرېږدي او کنه. دې فلم د چین، بلجیم، سپین او د بوسنیا جګړې په اړه د زلنده ستوري انجلینا جولی فلم ته ماتې ورکړې. ګولډن ګلوبز ایوارډ په هالیوډ کې د اسکر ایوارډ وروستو لوی کلنې ایوارډ دی. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کوي. خو اسرار وړاندې کړل، البته اسرار عالم مومن یوازې خبرونه رتن دی وړاندې کړي. د خبرونه دویمه برخه کې د ځوانانو غوونی ځ خبرونه درته لري او په ژوندۍ باندې تاسو سره او استاسي ځوانانو سره او د غرا سلام ملمنو سره له تاسو سره خبرې اترې کوي په روانه خبرونه کې. په دې خبرونه کې د پاکستان جمهوري نظام او سیاسي مشرتابه ته د دې هیواد د اسمبلی د اعتماد د رایو د پریکړې او په دې اړه د وزیر اعظم د وینا حال درکوو.
همیں ووٹ آف کانفیڈینس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو ہماری شکل پسند نہیں تو دے کیوں برنگ ا ووٹ آف نو کانفیڈینس.
پسن صوبا کې د عوامي نېشنل د ګوند د مشرتابه نه اوري چې وایي غړي ممکن د سوات اور پکو طالبانو وژلي وي. په بلوچستان کې دیارلس بلوس وسلوال وژل شوی دی. پیښه چیرته رامنځته شوې ده؟ د لورلایي او موساخیلو پولیس د پیښه د څرنګوالي په اړه یو بل باندې تور لګوي.
خبردارنګ ده چې ډېر خلک دا وایي چې دا د موساخیل غدا، ډېر خلک دا وایي چې دا لورلایي ایریا. تر اوسه په دې باندې فیصله نه ده شوې چې دا زموږ په ایریا کې راځي که زموږ لورلایي په ایریا کې راځي.
په اسلام آباد کې درته د بیروزګار مسافر او مزدورانو حال درکوو. دغه پښتانه څه ستونزې لري؟
دلته مزدوري لپاره څه میلاو شغه مزدوري کوي دي. بالکل متاثر کیږي. پرون چې کوم باران دلته وردل نو هغه موږ ټول خپل وخت یو غدیره کې تر کړ ډیر نه وروه.
که وخت سره یاري وکړو نور ګڼ خبری رپورټونه هم درته خبرو. د خبرونې دوهمه برخه کې د ځوانانو غږ اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع ده. پاکستان قومي اسمبلی په جمهوري نظام او سیاسي مشرتابه باندې د اعتماد قرارداد په اکثریت رای سره منظور کړی دی. بلخوا وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي چې د رواني میاشتې په 19 نیټه به سپریم کورټ ته حاضریږي. د قومي اسمبلی دغه غونډه بیګامه خام اسلام آباد کې شوې چې په اړه یې له دې سیمه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل تفصیل لري.
د قومي اسمبلی غونډه د یوې غنټې د ځنډ سره شپږ بجې شروع شوه چې پکې د حکومتي مرستیالې ډلې عوامي نېشنل پارټۍ د مشر اسفندیار ولی خان لخوا وړاندې کړې شوې قرارداد باندې رای شمیره وشوه، کوم چې په اکثریت سره منظور شو. دې دوران د مسلم لیگ نواز ډلې غړو او آفتاب احمد خان شیرپاو د ایوان نواک او ټکو د رای شمیرې وروستو وزیر اعظم ایوان ته په خطاب کې وویل چې هغه د چانه د وطن سره د مینې سند اغستل نه غواړي او د عدلیې سره د وفاداری او احترام تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د وزیر اعظم په حیث یې تر ټولو اول د چیف جسټس د خوشی کولو حکم ورکړی. د قومي اسمبلی د غونډې رابللو په اړه وزیر اعظم وې
همیں ووٹ آف کانفیڈینس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو ہماری شکل پسند نہیں تو دے کیوں برنگ ا ووٹ آف نو کانفیڈینس.
مونږ د اعتماد ووٹ اغستو ضرورت نشته. کله چا زنه يم خوخ نو د ادم اعتماد تحریک دی راوړي. زټولی اسمبلی په شریک سره وزیر اعظم ټاکلی يم. ما د اسمبلی دا غونډه د خپل ځان بچ کولو لپاره نه دراغوخته، بلکې ما ته خپل ملګرو مشوره را کړې وه چې د حالاتو تقاضا ده چې دا غونډه راوبل شي. او زه وایم چې باید ټولې معاملې د ایوان دننه هوارې شي او نړۍ ته دا پیغام لاړ شي چې پارلمان تر ټولو مضبوطه او خپلواکه اداره ده.
د وزیر اعظم وینا وا چې ټول ادارې د خپل خپل ځان مضبوطولو کوشش کوي، نو ځکه د پارلیمان د مشر په حیث د ذمہواری ده چې پارلیمان نور هم مضبوط کړي. خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ د نورو ادارو خلاف یو، بلکې غواړو چې هر اداره په خپل خپل ځای کار وکړي. د این آر او په حق لا د وینا وا،
مگر جنہوں نے این آر او بنایا وہ باہر اور باقی اندر.
چاچی انارو جوړ کړی دا هغه بهر او نور دننه، دا څنګه انصاف دی؟ انصاف خدا دی چې څنګه عوامي نمائندگانو سره کیږي هغه دی د هر چا سره وشي. او زه دا هم ویل غواړم چې جمهوری نظام ختم شو، نو زه به یوازې نه ځم بلکې ټول به په یو ځای ځو. نو ځکه موږ د جمهوریت د بقا کوشش کوو. د فوز او عدلیې سره په معاملو اختلاف کېدای شي، خو د جمهوریت خیال ساتل ټولو لپاره پکار دي. ما فیصله کړې ده چې عدالت زه غوښتم، نو د هغې فیصلې په درناوي کې به زه عدالت ته ځم.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي مصالحتي آرډیننس یا این آر او خلاف او سویس عدالتونو ته د خط نه لیکلو په عکس العمل کې د ګل په ورځ وزیر اعظم پسې د توهین عدالت نوټس لیږلی و، او هغه ته یې د روانې میاشتې په 19 نیټه په خپله عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو ری په سن صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شاهي سعید ویلي چې په کراچۍ کې د پښتنو پیاوړتیا د سرګندولو لپاره به د روانې میاشتې په 9 نیټه تیخار کې غونډه کوي. هغه همدا راز ویلي دي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړو او مشرانو د وژنې نوې لړۍ پیل شوې ده چې پکې د سوات ممکن د سوات د طالبانو لاس وي. په دې اړه تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ګل په مازیګر مردان هاوس کراچۍ کې د پښتون اکشن کمیټې له مشرانو سره د جرګې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شاهي سید د روانې میاشتې په 9 نیټه د جنا مزار سره نږدې جنا ګراوند کې د جلسې کولو اعلان وکړو. هغه وویل دا جلسه به د دوی د ګوند د مخکښو مشرانو باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د ترسره کیدونکو جلسو یو کړی وي.
د روټین یو جلسه ده چې هغه د برسای په نوم باندې هو. وایي چې د بعض خلکو
د نوموړي وینا وا چې عوامي نېشنل ګوند په پیاوړي پارلیمنت او جمهوریت باور لري، او په دې لړ کې 13 ورځ قومي اسمبلی کې د دوی د ګوند له مرکزي مشر اسپندیر ولی لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد د دوی د مشرانو د جمهوریت لپاره د ترسره شوو هڅو برخه ده. هغه وویل د کراچۍ جلسه هم په جمهوري طریقه د پښتنو د طاقت څرګندولو د پاره کوي.
موږ دا غواړو چې موږ هم د خپل یو قوت ساتو، د پښتنو د طاقت ته قوت ته چې موږ د سپلیخ لکړي په دوس لکړي په کارداري چې موږ هم پاغه ځای کې یو جلسه وکړو. موږ هم په جمهوریت یقین ساتو، موږ هم د ملک جلسه وکړو پروګرام وکړو.
د خبري غونډې وروسته مشال رادیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر وویل چې کراچۍ کې د دوی د ګوند غړو او مشرانو د وژنې نوې لړۍ شروع شوې ده. دې لړ کې څه موده وړاندې حنیف ایډوکیټ، سید فرقان شاه او سید احمد خان وجل شوي دي. په خبره د دوی د ګوند وجل شوي کسان زیاتره د سوات سیمې سره تعلق لري چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وقفې سره وجل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHAAL radio@rado.com.
تاسی مشال رادیو اورید بلوچستان د ضلع موسی خیل د بلول په سیمه کې د چارواکو په وینا لمنیتی ځواک اف سی سره په یوې وسلوالې نښته کې دیارلس بلوچ وسلوال وژل شوی دي. چارواکو دا نه دی ویلي چې په پیخه کې امنیتی سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته ده او که څنګه او نه بیا هم تر اوسه د کومې بلوچ وسلوالې ډلې له اړخه خبرګون مخې ته راغلی دی. یاد دی چې د تیر کال 2011 نومبر میاشت کې هم په دغه سیمه کې په یوې داسې وسلوالې نښته کې د ایف سی سوار سرتیری وژل شوی وو او د هغې پیښې پړه بلوس وسلوالې ډلې بی ال ای په غاړه اخیستې وه. نیاز مساخیلې په اړه تفصیل لري.
د ضلع لورلای او ضلع مساخیل چارواکو سره چې کله د پیښې په اړه تماس ونیول شو نو دوی پیښه یو د بل پر سیمو ورواړوله. د ضلع لورلای د لیویزو په وینا پیښه د ضلع مساخیل په حدودو کې او د ضلع مساخیل ډیپټي کمشنر حافظ محمد طاهر په وینا پیښه د ضلع لورلای په حدودو کې شوې. د ضلع مساخیل د لیویزو مشر رسالدار میجر رحمت الله په دغه اړه وویل
خبره دا رنګ ده چې ډېر خلک دا وایي چې دا د مسخیل غا ده، ډېر خلک دا وایي دا د لورلۍ ایریا ده. تر اوسه خو پر دې باندې داسې اصلاح نه ده شوې چې دا زموږ په ایریا کې راځي که لورلۍ په ایریا کې راځي. چې هلته په دایره باندې موبایل هم کار نه کوي او غره پېژري نه سره.
هلته چې کله د لورلای ایف سی له چارواکو سره تماس ونیول شو نو دوی د ژغ نه ریکارډولو په شرط د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې تیر شپه ناوخته د امنیتي ځواک ایف سی او بلوس وسلوالو ترمنځ یو نښته د ضلع مساخیل د بهلول په سیمه کې شوې چې په نتیجه کې دیارلس بلوس وسلوال وژل شوي. د ایف سی ذریعو البته دا نه وویل چې په پیښه کې دوی ته هم سمرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. د ضلع مساخیل یو اوسیدونکی جهانګیر خان وایي د پیښې سیمه له ضلع بارکان سره پوله لري چېرته چې د کویلې زیرمې دي او ورسره څنګ ته بلوس وسلوال له تېرې سمودې څخه د دغو زیرمو پر سر له سرکار سره جګړه کوي.
بهلول بستی ورته وایي د مسخیل په الفاظو کې موږ درته بهلول بستی ورته وایي مګر دوی هم داته یو دریم چمالانګیای دغه خلک دي مزاحمت کاران یا بلوچستان آرمی یا لشکر یا بلوچستان په نامه چې کوم مزاحمتي تحریکونه مطلب د بلوچستان د بلوچو د ازادۍ لپاره روان دي دا خلک دلته مزاحمت کوي. نو له دې وجه دغه مطلب کشیدګي چې دا په داګر د پټۍ باندې یعنی د مسخیل څخه واخې بیا ته د لوڼی ته چمالانګ په دې پټۍ کې دا مزاحمت ران چې دی اغه او د ګورمنټ چې کوم اف سی د غیټرمنس په مختلفو ټیمو کې مطلب پایرنګونه کیږي.
یاد دی د تیر کال 2011 د نومبر په میاشت کې هم د ایف سی او بلوس وسلوالو ترمنځ یو نښته کې د ایف سی سورلس سرتیری وژل شوی وو. تر دې دمه د دې تازه پیښې په اړه د کومې بلوس وسلوالې ډلې نظر مخته نه دی راغلی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسې مشال رادیو اورې په بلوچستان کې مو د ناامنۍ واورېدل. اوس هم د بلوچستان د زیرمو په اړه د الجزیره ویب سایټ لپاره لیکوال اکبر احمد په یوه لیکنه کې لیکي د بلوچستان صوبه دومره غنی ده چې د پاکستان نه بغیر هم ژوند کولی شي، خو که بلوچستان د پاکستان نه بیل شي نو ښایي د پاکستان وجود به نیمګړی وي. نجیب عامر دا مقاله لوستې او مهمې برخې تاسې ته وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د امریکایي پوهنتون د ابن خلدون په نوم د اسلامي سیډونو د څنګه مشر اکبر احمد د بلوچستان د حالات په اړه ولیکنه کړې ده چې ورکی راغلي د پاکستان حکومت باید د بلوچستان د ځمکې اهمیت ته په پاملرنې کولو سره په یاد شوې صوبه کې د بلوڅو د تختول کېدو او وژل کېدو مخه ونیسي. نوموړی وایي چې خو د پاکستان په هر برخه کې د امن او امان صورتحال ښه نه دی. په شمال لویدیځ خیبر پښتونخوا صوبه کې بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي او د پوځ او د پکو ترمنځ جګړې روانې وي. په ملک کې بیروزګاری ډیره ده، خلک د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او د ملک په اکثرو برخو کې د ګیس او د بجلی لوډ شیډنګ روان وي. خو شاید په دې ټولو ستونزو کې یو به هم دومره جدي نه وي لکه د بلوچستان ستونزه چې ده. د لیکوال په باور که بلوچستان کې کیسه همداسې روانه وي لکه چې ده نو مرکزي حکومت ته به ګرانه وي چې حالات په قابو کې کړي، د خپلواکۍ غوښتونکو مخه ونیسي او مرکزیت ته به دوام ورکړي. د الجزیره په ویب پاڼې باندې د لیکوال اکبر احمد په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان مرکزي حکومت د بلوچستان د خلکو لپاره ډیر په کمه پیمانه اقدامات کړي دي. د خپلواکۍ د ترلاسه کېدو د 16 لسیزو د تیرېدو باوجود هم دا صوبه د غربت ښکار ده. نوموړی وایي یو وخت چې په دې صوبه کې به که یوه میرمن د شمال نه جنوب ته تله او په ګاڼو به سنبالوه نو هیڅ ډول خطره به یې نه احساسوله. نوموړی د یو بلوس خبریال ملک سراج اکبر یادونه کوي چې په دې وروستیو کې ژوند ته د ورپېښو ګواښونو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. سراج اکبر نوموړي ته ویلي د خلکو د تښتولو او وژلو لړۍ د بلوسو په منځ کې ویره خوره کړې ده. دغه بلوس خبریال وایي په لوی لاس د بلوسو د سر سړی وژل کیږي. دی د خپلو اتو هم مسلکو خبریالانو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې وژل شوی دی. لیکوال اکبر احمد زیاتوي نه یوازې دا چې د بلوسو مشران په نښه کیږي، بلکې د دوی په کلتور باندې هم بریدونه ترسره کیږي. کله چې بلوسان په صوبه کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو په امنیتي پوستو ولاړ سرتیري چې بلوس نه وي د دوی په جامو او کړو وړو باندې خاندي. نوموړی وایي د پاکستان مرکزي حکومت داسې نه انګیري چې بلوچستان د کمې آبادۍ یوه وړه صوبه ده. خو دا دې هم په پام کې ولري چې د بلوچستان صوبه د پاکستان د ټولې ځمکې 40% کې برخه تشکیلوي. طبیعي زیرمې او ساحل لري. ښایي بلوچستان به د پاکستان نه بغیر دوام وکړی شي، خو د بلوچستان نه بغیر به د پاکستان وجود نیم ګړی وي. لیکوال په اخره کې مشوره ورکوي چې د بلوچستان د شخړې د هواری لپاره پکار دی چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د بلوچستان دوره وکړي، د ځایي خلکو سره کینی او د هغوی نه د بخنه وغواړي چې دردونه لیدلی دي. لیکوال وایي که جنا ژوندی وای نو ښایي همداسې به یې کړی وای.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یوې ادارې کې د هیواد دننه په خلکو کې د صحي خوړو د کمښت او د لوږې په اړه بحث کړی دی. لیکنې زیاته کړې د هیواد د لوږې له لورې خطر سره مخامخ دی او پکار دی چې واکداران په منظم ډول د دې خطر د مخنیوي او د لوږې او غذایت د کمی مسلې د هواري لپاره ګامونه واخلي. د ادارې مهمې برخې د انیسه اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د خوراک د کمی سروې تر مخې په دې هیواد کې د خوارزواکي کچ تر خطرناک حد رسیدلې ده. د سروې تر مخې خوارزواکي یا د غذایت کمښت تر ټولو زیات کسان په سند صوبې کې ځپلې دي چې پکې اکثریت د ښځو او ماشومانو دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف په مرسته دا سروې د پاکستان حکومت کړې ده. رسپانه لیکي د رپورت تر مخې په سند کې یوازې 38% کورنۍ خوړو ته لاسرسي لري. سروے پټول هیواد کې د خوارزواکي یا د غذایت د کمی د کج خطرناک حتی د رسیدو خبر ورکوي. رپورت یوازنی مثبت شی دا ښیي چې په هیواد کې خلک اوس آیوډین زیات استعمالوي، خو د وایټامن اے او ډی کچ په خوړو کې کم دی. تیر کال د خوړو د پالیسۍ د سیډون نړیوال انسټیټیوټ پاکستان ته د لوږې د نړیوال پیمانې 19 درجه ورکړې وه او دا اعلان یې کړی و چې دا هیواد د لوږې له وجې ګواښ سره مخامخ دی. ادارې لیکي کلونه وشول چې د ملګري ملتونو ادارو دې ته خبرداری ورکړې دی، خو په دې هیواد کې د تګلارو جوړونکو سګام نه دی اغسته. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ادارې زیاتوي د پاکستان دننه تګلارې جوړونکي باید لوږې ته یوازې د صحیح مسلې په توګه ونه ګوري، بلکې دا یوه لویه ټولنیز او اقتصادی مسله ده چې په ښه توګه هواره ته اړتیا لري.
تاسو مشال رادیو اوري او په پاکستان کې مو د لوګي پاړه واري د لوس هم په دې هواد کې د بیروزګاری او په ځانګړي توګه د بیروزګاری په پښتنو ساغیس کړي دي. زیاتره خلک چې د مسافرۍ یادونه کوي نو د هغوی په فکر کې اواز به هر هوادونه تتلیلي خلک مسافر راځي، خو وای یا ورپنه او یا غرپنه، یعنی هغه ټول خلک مسافر وي چې د کور کلینن لري وي، هغه که په وطن کې وي او یا هم که له وطن بهر. اسلام آباد ښار کې هم په سړکونو پښتانه د فریش پی اورز سبا کوي، هر اورز د سړکونو په غاړه ناسوي او انتظار کوي چې دایړی بورته کله ملاويږي. دغه مزورانو د ژوند حال د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل پر رپورت کوي.
د خلکو د اسلام آباد په غاړو یا خوښه سیمو کې کورونه یا کمرې په کرایې نیولې وي او دلته د ژوند اورز شپې سبا کوي. اسلام آباد ته د روزګار په اسرار راغلي خلک وایي چې کله موسم خراب وي یا هړتال وي نو ورسره د دوی کار روزګار هم نه وي. د ملکن ایجنسی سره تعلق لرونکي یو تن چې نور الحق نومیږي او 14 یې پاس کړی دی، اسلام آباد ته د خپل راتګ مخه صدا سي بیانوي.
دلته مزدوري لپاره قسم الهو شغل مزدوري کوي، دی بالکل متاثر کیږي، پرون چې کوم باران دلته وردل نو هغه موږ ټول خپل وخت یو غدیره کې تر کړ دی نور وو.
دغه شان یو بل ځوان چې نوم یې علم خان دی او تر 12 جمعات یې سبق ویلی دی، ګیله لري چې سیاستوال د وټونو په ورځو شپو کې دوی پیژني خو رستو ترې هیر وي.
دلته چې وټ نه غواړي نو ما دیو کی او بیا چې پسې ورشي نو بیا ستا په چانه مغاله کنه کوي ځان غرض کینو، بس دغه وجه بس سنشته مونږ ویراشه دا ټیم خو خراب نشي مزدوري خو سره وکړو په دې وجه دل ترغلی
د دې وینا دا چې اول به دوی ته اسلام آباد کې خ کورونه ملاویدل خو له اوس داسې نوي
مونږ چرته غټه د دې ځګین سوولی نه دیو چې کلی نه سره ورو دلته مخوې خرو او باځې پکې چانس چرته ولېږي خو لکه مزه زیاته نشته.
مشال ریډیو چې کله په دې حقلات د معاشي او اقتصادي چارو د کارپو میراج الحق نه تاسو کو چې ولې اسلام آباد کې کارونه کم شو نو هغه وې چې یو خو د ټول ملک او بیا خصوصا د کراچۍ د نامنه د لاسا خلک نه غواړي چې هلته لاړ شي نو ځکه زیات خلک دلته راغله او بلدا چې سرمایه کار هم د خیبر پختونخوا په ځای پنجاب کې سرمایه کاری محفوظه ګڼي نو ځکه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د روزګار موقع کمی دي او خلک د اسلام آباد مخه کوي. د زیاته کړه
کله چې خلک مایګریټ کیږي او خاص سنټر ته نو داغي د وژنه ډیماند او سپلای په منځ کې ګیپ سی واکېږي. ډیماند یا هغه کمیږي هم نو کو پرسته هغه پاتې شي نو هغه ګیپ سی واشه. کله چې سپلای سی وای رسد سی وای او طلب کمی نو ظاهر خبره ده چې یو خو ان امپلایمنت دغلطه سی واکېږي. دیم داغي سره سره چې رسد کله سی وای او طلب کمی نو داغي په ویج باندې داغي کم اجرت کې د روزانه پاغي باندې غټ اثر پیوږي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا او وفاق دا متعلقہ چارواکو سره خبرې وکي ولې بریالي نشو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ریو سم خیبر پختونخوا شبقه درته ورزو او هلته به وورو چې وکیلان د دغه سیمې ستونزې لري او عدالت په برخه کې کوم ستونزې دي دوی سرپنان لري او دغه راس نورې غني ستونزې لري. راځي په ګړای د شاهنواز ترک زی رپورت کې وورو.
په کال 1978 کې شبقدر ته د سب تحصیل او ورستو په کال 2015 کې د مکمل تحصیل درجه ورکړې شو، خو ولې هغه مالی مرستې کوم چې یو تحصیل ته ورکول شي لا هم نه دی ورکړل شوی. د تحصیل شبقدر عدالت او د وکیلانو د ناستې ځای د پاکستان د ازادي نه وړاندې په جوړې ودانۍ کې لا هم قائم دی. وکیلان وای باران وشي بیا د اوبو ډنډونه ولاړ وي او د هغوی نه علاوه راتلونکو درخواست کوونکو ته یې هم ستونزې جوړې کړې دي. د شبقدر د وکیلانو د تنظیم چیرمن محمد جان گیګیانی وای
دوی د خپل ریکارډ وګوري چې 2005 کې موږ ته شبقدر تر تحصیل درجه راکړې شوې ده، خو د یوې پیسې امداد موږ سره د ګورنمنټ طرف نه ونه شو چې په هغه باندې د دې علاقې انفراستراکچر تحصیل بلډینګ او نور داسې ضروري سیزونه چې کوم دوی هغه په هغه باندې جوړ شي. نو موږ سره دغه ځمکه شته که فوري طور مطلبداري صوبایي حکومت او مطلبداري چې د موږ هایي کورټ په دې باندې کار شروع کړي نو بیا هم به دا کال یو نیم لګي، خو ښه خبره به چیرې په دې باندې زر تر زره چې کوم دوی کار شروع کړي.
د تنظیم سیکرټری جنرال اسفندیار خان په وینا درویش کالونه ورستو هم دی قانوني ادارې ته خپل بلډینګ ورنکړې شو.
نو دلته د اریګیشن ډپارټمنټ یو آفیس او دا هغه اکوپای کو او دلته ټمپری بیسس باندې خپل یو عدالت جوړ کو او هغه کې خپل کار روان کو. د 88 نواله تر دا اوس 2012 روان دی، اوس پورې زموږ سب بلډینګ نشته، دغه نشته. دلته تاسو وګورئ چې په باران کې دا ټولې کچره د اوبو ډکی وي، ډیر حالات زموږ ډیر خراب
دی. ودانه کې کوم سہولتونه لا هم نشته دی. یو وکیل زکا الله خان مشال ریډیو ته وویل
او بدا دل تداسي ولاړی دي چې په دې وګو کې موږ زوره زو دند ولاړه د وکیلانو د ناستې سو پراپر ځای نشته، کوټروم نشته، واشروم نشته، به نور ډیر مشکلات دي. باروم چې کم دی هغه ډیر ګډوډ دی، نش برابر دی. کم دا جوډیشل کمپلیکس دی، کم ځای چې الډی اکوایر شوی دی چې دغه باندې کار شروع شي، کنسټرکشن شروع شي، الډی فند
او کوم محل مو چې د صوبې خبر پختونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشاد عبدالله سره خبرې وکړې نو هغه وویل د صوبائی حکومت له اړخه د مالی مرستې ورکولو په جواب کې د قانون وزیر زیاته کړه
کوشش کو فنډز اویلیبل اصل کې دا چې کله تاسو کوڅه ته حکومت یا گورننس دی خو ستکینه او دا وګوره چې اهم نه اهم کار چې کومل ته بیا غا کمپټیشن یې چر دا پروجیکټ پروف په دوه کوم لکه چې کوم خلکو ته زیات بینیفیشلی دا ټول څو دې پروجیکټونه چې کوم یې غا پلانینګ اند ډیولپمنٹ کې ډیسکس کیږي دا وایي سره دا هم شر په کار خو ضروري ده نو زه ګورم کنه چې دا نه په کدا چې کمپټیشن ان شاء الله ضرور وکړي.
او د وکیلانو په غوښتنه د کچری بلډینګ لپاره چې کومه دوه جربه ځای په شپقدر پیښور سړک مقرر شوی دی باید په هغې د نوې کچری زر تر زره جوړه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شب قدر.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ری د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. په نیمه برخه کې تاسو ته منور شاه د دې ساده خبرونو لنډیز وی، او بیا به د ځوانانو غک اونیس پروګرام په ژوندۍ بڼه له اسلام عرب مو منو وري. خو سم د خبرونو لنډیز.
د پاکستان قومي اسمبلی د جمهوریت په حق کې قرارداد منظور کړی دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي ټول ادارې به د آئین په حدودو کې خپل کار کوي. د بلوچستان صوبې په موساخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انښته کې خواوشا لس کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین سانګې مشر شای سید ویلي کېدای شي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند مشرانو او غړو د وژنې تر شا د سواد طالبانو لاس وي. ناټو د افغانستان په جنوب کې د یو ملکی هلیکاپټر در افریوتو پخله کړي. افغان پولیس چارواکو ویلي په دې پیښه کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. د انتخاباتو نړیوال څارونکي وایي په کازاکستان کې ترسره شوی پارلماني انتخابات د بنیادی جمهوریت تقاضو سره سمون نه خوري. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی ویلي دوی په 13 هفته کې د هغوی د اټمي ساینسدان مصطفی احمدی روشن د وژنې په سر یو شمېر گرفتاری کړی دی.
لاند خبرونه او چې منور شادر ته وړاندې کړل، اوس هم د ځوانانو غږ اونیز پروګرام لرو و بورو چې د ځوانانو په کم اړخ باندې درته اصرار الله مومن په دې خبرونه کې رڼا اچولې، او د دې خبرونه ملمانه څوک دي کوربه اصرار الله د مایک سپارم.
ډیر مننه حسیب شهید قدر منور دین کو د مشالې د ځوانانو په غږ خبرونه کې ور بیا د خپل کوربه اصرار الله مومن سلامونه منی. اور دین کو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې یو نسل په مکمل توګه به تعلیم پاتې شو. دارنګ په قبایلی سیمو خبر پختونخوا او د بلوچستان په پختونخوا نو سیمو کې یو شمیر پښتانه د تعلیم نه محروم کړی شو. همدارس پښتانه د پښتانه د بی علمي لوجه دوی په هر وخت کې نورو کامونو د خپل وسلوال لخرو په توګه استعمال کړي، او دا قصه اوس هم روانه ده. همدارس پر زیر دی چې نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي شي، د وړاندې څخه موجود تعلیمي ادارې وسلوالو وړنولي. خو خبره ده چې پښتانه ځوانان هم هڅه نه دي ناس او په خپل سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. همدارس د نن ورځې د ځوانانو په غږ خبرونه کې بعد د کوټې د ځوانانو سره خبرې کوو چې هغوی په خپل سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره څه هلې ځلې کوي. خو تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په ټلیفون خبرې وکړي.
قدر منودن کو راځي چې د خپل میهمانو سره خبرې شروع کو. د پښتونخوا زده کوونکو سازمان مشر کبیر افغان او د پښتون سټوډنټ فیډریشن بلوچستان مشر زبیر شاه آغا موږ سره د مهال د ټلیفون په کرخه میلمانه دي. دواړو ملګرو ته ستړي مو شوای. زمالو به پښتنه د پښتونخوا زده کوونکو سازمان مشر کبیر افغان دا کبیر کتاسي ازمنګ اوریدونکو ته دا وای چې تاسو او استادو ملګرو په خپل سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره څه حل زلي شروع کړي.
ټول د مخزه د مشال رادیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم او د دې رمننه کوم چې موږ سره په دا موضوع باندې تماس ونیو او موږ سره په دې والو باندې ځوانانو په پروګرام کې ځای راکې. تاسو ته معلومه ده قدرمن اورورا چې جنوبي پښتونخوا سي د بلوچستان پښتنه سیمه ده. په دې کې د تعلیم کم صورتيال دي. دا دایسي یو قسم تباہی تللې دي چې دلته سکولونه کالجونه فونتونونه دا د ډیر لوی بوران سره مخ دي. بل وجه دا ده چې موږ په وطن کې
بلمی او جالت دومره زیات شوی دی.
صحیح.
دا په وجه باندې خو کې دا شورم ډیر کم شاده د خپل بچی پښتونخوا کې یو ډیر لوی کیمپین چلاوی. هغه بنیادی ټکی دا و هر بچی په سکول کښې هر استاد په کلاس کښې او هر کلی کښې سکول غواړو. دغه نعره لاندې موږ په ټوله جنوبي پښتونخوا کې کلی په کلی کور په کور ماجد په ماجد او سکول په سکول
موږ
ولاړو. ولسون ته مې دعوت ورکړې کور په کور وګرځو مسجدونو کښې مې اعلانونه وکړو سپیکرونو په ذریعه پمپلیټ مې ورکړو پوسټونه مې ورکړو او ریلیانې مې وکړې ډېر لوی لوی ریلیان د ماشومانو موږ وکړې
کبیر. که دا راته ووایي چې تېر کال تاسو دا کوم پروګرام کړی او کوم تعلیمي کمپین تاسو چلولی و نو د هغې څه ګټې مخې ته راغلي ستاسو په وړاندې که نه؟
زه خو دا وایم چې بېخي د دې په وجه باندې موږ بېخي داسې ګټې ترلاسه کړې. لویه ګټه خو دا ده تا ته وروره معلومه ده چې زموږ په وطن کې همیشه زموږ د وطن څه کوم دښمنان دي امیرانه قوتونه دي یا هغه روژتي قوتونه
چې
هغو زموږ پر ټولنه باندې یو قسم فکري قبضه کړې ده او کوشش یې کړی دي چې زموږ ماشومان زموږ ځوانان له دنیا جدیده علمونو څخه شاته پرېږدي او داسې یو دغه تېراولي لارې تېراولي چې هغه اخر زموږ د وطن په تباهي تمامه شوې ده. موږ کوشش کړی دی
چې
زموږ ماشومان سکول ته راشي د پنځو کال چې کوم زیاتو ماشومان یې دا په سکولو کښې داخل شي او هغه مور پلار چې دي هغه د خپل کار څه د خپل ژوند څخه دومره یو څه خرچه دوی ته برابره کړي دوی ته دا احساس ورکړو چې دا ستا د بچي مستقبل دا د قام مستقبل دی
دې
سره د قام روانه تړلې ده. نو موږ دا شعور د دې نتیجه دا سوه چې واقعتا زه به تا ته مثال درکړم دلا ژوب زموږ ډېره مهمه ضله ده. دلا ژوب کې دا وخت صورتحال دا دی په کوټه ښار کې دا وخت صورتحال دا دی چې په ژوب کې طالب علمان شته په سکولو کښې د داخلو دپاره ځای نهشته
چې کوم
سکولونه په ژوب ښار کښې موجوده دي خلک ورته راځي د هغو سره ځای نهشته او اوس باقاعده د هغه ځای طالب علمانو ولسونو دا مطالبه کړې ده په کار دي په دغه سکولونو کښې
د
ماپښین له خوا څخه نوي شفټونه شروع شي
او څه
کوم ماشومان پاتېږي له تعلیمه هغو ته هم په دې کښې داخلې ورکول شي د هغه نم نه په کوټه کښې د جنوبي پښتونخوا په ټولو اضلاعو کښې د دې کمپین ډېر مثبت اثرات دي
او
د دې په ذریعه باندې موږ
تاسو سره به موږ وړاندې هم خبرې کوو خو که دا راته په لنډو ټکو کښې ووایه چې تاسو سره څومره ملګري دي په دې کمپین کښې؟
ګران ورور زموږ سره داسې دي چې موږ خو په ټوله جنوبي پښتونخوا کښې په سږ کال بیا دا کمپین چلوو اول فروري څخه بیا تر مارچه پورې زموږ دا کمپین دی. دا کمپین کښې به زموږ سره په زرګونو ځوانان وي دا به هر کلي ته ځي هر کور ته به ځي مسجدونو ته ولسونو ته بازارونو ته ښارونو ته لوی لوی چې چېرې معنا ځوانان ماشومان سړي انسانان راټولېږي هلته به موږ ځو و ټولو انسانانو ته به دا وایي چې تاسو خپل ماشومان خامخا په لازمي توګه په سکولونو کښې داخل
کړئ
دې دپاره چې زموږ د پښتانه قام چې کوم مستقبل دی
هغه
له تیارو راووځي او موږ د له رڼا په لور باندې ځدی خپل منزل پیل
کړو. ډېره مننه ستاسې نه ټلیفون په کرښه تاسو اوسئ. زما د بلوچستان د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر زبیر شاه آغا نه هم زما دا پوښتنه ده چې تاسې د کبیر افغان خبرې واورېدې هغوی وایي چې موږ تېر کال کوم کمپین چلولې و د هغې په برکت دومره ماشومان راله سکولونو ته چې اوس سکولونو کښې ځای نه شته. آیا که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دوی دا مشن یو دی او که نه تاسو خپل څه مشن شروع کړی دی څه خپل مشن لرئ؟ خدای را
خدای شي دی مومن صاحب چې د پښتونخوا وطن د تعلیمي صورتحال په حواله خو ټوله دنیا واقفه ده چې سمراجي او استعماري قوتانو په کم شکل او په کم طریقه کار باندې زموږ د وطن تعلیمي ادارې ټوټل تباه او برباد کړې ټول یو هغه تباهي ته ورسولې لکه اوس په خیبر پښتونخوا کښې ته ګورئ د یو بل شکل کښې یو انتهاپسندي یا د فنډامنټلزم په شکل کښې فنډامنټلسټو قوتانو زموږ تعلیمي ادارې ټولې تباه کړې.
اوله
خبره خو دا ده زموږ د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن
دغه تعلیم مهم آگاهی چې کومه شروع کړې په دغه ډېره ستاینه کوو او دې ته ډېر شوې او ډاډګرنه یې کوو چې د تعلیمي ادارو د فعالیت لپاره یا د پښتونخوا وطن د ځوانانو څو د علم د شعور لپاره دوی کوم کار روان کړی دی دا ډېر ښایسته او ډېر منظم دی.
صحیح.
نو په دغه حواله باندې د دې له مخه پښتون سټوډنټ فیډریشن یو ډېر لوی مبارزه لري په فخر افغان باچا خان بابا له وخت سره واخې د خدای خدمتګار تاریخ د وخت سره په 1916 ټکسټیل پښتون سټوډنټ
من به اوس په منګه راشو چې ډیر بخنه غواړم زبیر شاه که موږ موجوده حالات کې وګورو چې د پښتنو ځوانان په خپل سیمو کې څه کوي د تعلیم پرمختګ لپاره. زبیر شاه زما پښتنو ستاسو نه دا چې تاسو ستاسو ملګري په موجوده حالاتو کې څه کوي د تعلیمي پرمختګ لپاره.
نو موږ خو د موجوده حالاتو کې دا صورت یاله چې موږ په هر کلی په هر کور کې خپل معاشره زمانه او هر ځوان دا ځای زماره په وجوه اخیستې دا چې په کور کلی هر سړی په دا خبر کو چې علم په مشکې سونی اهمیت لري او موجوده صورت حال کې د علم د پښتورو لپاره سور ضروري د تعلیم لپاره. نو موږ د په حواله باندې ټول مخه دا یو چې په دا جنوبي په د په دا په صوبه بلوچستان چې کوم د پاکستان یو برخه ده دغه کې موږ پښتانه د پښتنو سیمه ده او کده بلوچستان سیمه ده او په دا کې موږ د شکوته سنو موږ ټول طلبه تنظیمان چې کوم ک جماعت اسلامي ده ک جمعیت طلبه اسلام ده ک جمعیت طلبه اسلام نظریات سي ده ک بیا سو آزاد بیا سو فجار بیا سو مؤذن دا ټول په مشترکه هزاره سټوډنټ فیډریشن هم به اشتراک او پښتون سټوډنټ فیډریشن په اشتراک سره نو یو ک طلبه ایڈوایزری کونسل ترکیب سره ورکه چې د څلور کال مخکې مور کړی وي دا شبر په حاله کې په تعلیمي ادارو کې او په علاقو کې او په وطن کې ټول طلبه تنظیمات په دغه شبانه کار وکړي چې له کورو څخه کوچنیان ماشومان او ځوانان او تعلیمي ادارو ته څنګه راول او په تعلیمي ادارو کې
زبیر شاه
شران څنګه پابند کو چې دوی د تعلیم معیار بهتر کړي.
صحیح. زبیر شاه که تاسو وایي چې ستاسو څه طریقې کار دي او په څرنګه چې کوم دي دغه ماشومان یا دغه مور او پلار تاسو هڅوي چې سکولونه تراشي
بلوچستان د پښتونخوا ایستاسي کبدا په هغه کې د عوامي نشته پارټي مشره له مشتفدا کې ډېر په شایسته او ډېر لوی انداز باندې کومک کوي چې په هر جرګه یا په هر موضوع ذکر د کښینه او د علم د تعلیم په اړه خبره وسره.
صحیح. کبیر کتا سیسما आवाज اوري نو زما ستاسو نه پښتنه دادا چې څنګه زبیر شاه ویلي چې عوامي نېشنل ګوند ته دی ویلي دی او هغه ډیر مرسته کړې ده په دغه سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره او کتا سی وی چې هغه په خپل سیمو کې عوامي نېشنل ګوند په خبر پښتونخوا کې ډیر څه کړې تعلیم لپاره او کنه ستاسو صوبا کې ډیر څه کړې.
زبدای سوان چې تعلیم خو یو داسې موضوع دی په دې کې پکار دی د معاشري هر طبقه هر پارټي بلا غرضه اوار انسان د تعلیمي پرمختګ لپاره د ټولنې د شعور د پرمختګ لپاره په دې کې کار وکړي او په دې کې بالکل دغه د تزادات غوښته منسترانه شي چونکه د تعلیم سره زموږ ټوله ټولنه تړلې ده دغه پرمختګ تړلې دي او دا هیڅ کم کډرونه دي هغه تړلې دي. نو تعلیم لپاره موږ ټول معاشره په کار دی یو ګډ زیار وکړو یو ګډ کوشش وکړو چې موږ تعلیمي پرمختګونه
وکړو. کبیر تاسو وختي خبر وکړه چې تاسو تیر کال چې کم کمپین چلولې او د هغه په برکت باندې دوه ماشومان را لچې بیا په سکولونو کې زینو نو تاسو سوای چې په پښتنو سیمو کې زیات سکولونه وسلوالو طالبانو وران کړل او کنه جوړ ډیر زیات شو.
دا د ګران اورور چې جنوبي پښتونخوا کې تاسو ته کوم یو خیبر پښتونخوا د بیا زموږ د وطن بل برخه منځنۍ پښتونخوا ده.
صحیح.
مګر د دې پر سوشل لږه وژغیرو خیبر پښتونخوا او منځنۍ پښتونخوا.
صحیح.
دا څنګه دا وخت د انتخابسندۍ او د شتګردي لاندې دي او دا د شتګردي او هغه انتخابسندۍ ده چې د دې ملک د ادارو په سرپرستی کې شجاري ده او دا غول لاري دا کوشش شوی دی چې زموږ سکولونه کالجونه یونیورسيټي دا بند کړي او فرمل د تعلیم لاري بند کړي. تاسو معلومه ده چې
د دې باغو د څه ګټه ورسي
ندی خو بنیادی گټه ده چې دوی غواړي چې پښتني ټولنه افغاني ټولنه دا د علمي پوهنی څخه محروم کړي او په هغه لارو روان کړي چې دوی کوم مقاصد لري.
نو زه ډیر بخنه سره تاسو خبره کټ کوم. نو که تاسو ګورئ نو په شمالي پښتونخوا کې خو زه خیر دی وسلوالو چې کوم دی ښه خبره نه ده، خو هغوی چې کوم دی سکولونه وران کړل. نو په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم دی بیا ولې تاسو ماشومان دومره په لوی شمېر کې راوستل؟ نو دغه د سیاسي مشرانو ولې دغلته سکولونه نه جوړ کړي بیا هغوی لپاره؟
داسې ګران ورور چې جنوبي پښتونخوا کې خو سکولونه شته، داسې نه ده چې سکولونه هم نه شته. اوس په کوم ځای کې د سکول ضرورت دی هلته موږ کوشش کړی دی چې زیات خلک راغلي دي. او په جنوبي پښتونخوا کې تاسو د معلوماتو دپاره چې نن هم د جنوبي پښتونخوا مختلفو ضلعو کې موساخیل، پښین، کلا عبدالله، ژوب، ارنای، شیرانی، زیارت، کوټه کې بعض ځایونه چې وایي مختلف شهرو کې لورلای کې په دې کې ګران وروره بیخي په سوونو سکولونه بند وو. موږ تیر کال کیمپین شروع کړی وو، دا کیمپین سږ کال هم جاری دی چې موږ بیخي په درزونو سکولونه خلاص کړي دي. موږ په خپل تللي یو، هغه سکولونه مې فعال کړي دي. هلته چې کوم غیر حاضر استادان وو هغه مې په ګوته کړي دي، هغه مې سکول ته راوستلي دي یا د هغو تنخواګانې موږ بندې کړي دي په خپله طریقه باندې. سرکار ته مې شکایت کړی دی، د هغو په خلاف باندې موږ باقاعده محکمه تعلیم ته د دوی متعلقه ادارو ته رپورټونه کړي دي. موږ مکمله یو ډیټا جوړه کړې ده. جنوبي پښتونخوا کې خو صورتحال دی، دلته دا نه جماعتي صوبایي حکومت دی، په دې حکومت کې جمعیت علما اسلام او دلته چې کوم نور حکومتونه پارټۍ ورسره دي.
نو ډېر بخښنه غواړم کبیر چې تاسو د کوم ګوند سره تعلق لرئ. هغوی هم چې کوم دی پرون د پاکستان چې کوم چارواکي د هغوی سره لیده کاته کړي دي، هلته په اسمبلۍ کې ناست وي. نو تاسو به د هغوی نه ولې ګیله نه کوئ او هغوی ته ولې نه وایئ چې تاسو له دغلته سکولونه جوړ کړي؟
داسې ګران وروره چې موږ خو هم په قومي اسمبلۍ کې زموږ مشرانو مطالبه کړې ده، هم د صوبایي اسمبلۍ له لارې شوې ده، هم موږ په خپله اګنایزیشن او پارټۍ، یعنې زموږ پارټۍ خو و تعلیم ته و سکول ته و کالج ته په خپله ایجنډا کې ډېر بنیادي اهمیت ورکوي. هغه په دې باندې زموږ پارټۍ، زموږ تنظیم په دې خبره پوه دی چې دا تعلیم که زموږ په ټولنه کې نه وي نو زموږ د دې ټولنې چې کوم فکري ازادي ده، زموږ د ټولنې چې کوم حقیقي ازادي ده او د قومي غلامۍ چې کوم نجات دی، دا نه ممکن دی تعلیم بغیر. نو پارټۍ په دې حواله ډېر لوی زیار ایستلې دي او پارټۍ زموږ سره په دې ټولو کوشنو سرپرستی پارټۍ کړې ده. پارټۍ موږ د هر قسم کومک را کړې دي، زموږ سره مرستې کړې دي او د پارټۍ په ذریعه باندې موږ په دې کې کامیاب شوي چې موږ دومره لوی کمپین وچلو. نو موږ د سرکار هر دروازه ټکولې ده، موږ د سرکار هر دفتر ته تللي، موږ د حکمرانانو هر هغه فورم یو چیرې زموږ د وسته وي دي هلته موږ د تعلیم خبره وړې ده. زه به تاسو لږ مثال په توګه پیش کړم چې کوټه پوهنتون کې یا د جنوبي پښتونخوا په کالجونو کې کوم تعلیمي بوران راغلی تیرو کلونو کې، خاص کار د کوټې په حواله باندې، پوهنتون په حواله سونه زیات وو، هلته تعلیمي ماحول ډېر خراب شو. باقاعده تور د پښتونخوا ملي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیرمین محترم عبدالرحیم اندوخیل صاحب د پاکستان په سینټ کې پر دې باندې ډېر تفصیلي مجلس وکړي، دا وړاندې کوي او دا حکمرانان ته کښېښوي چې په کار په یونیورسټۍ کې دغه نمونه بدلونونه وشي او د یونیورسټۍ کوم مالي مشکلات.
نو دغې څه نتیجې راوتې که نه؟
نتیجې خو خامخا راوتلې دي. په دې باندې چې هغه وخت چونکې دلته د ملک د حکمرانانو په ایجنډا کې تعلیم ستن، که تاسو ته معلومه زموږ په ملکي بجټ کې د تعلیم دپاره 2% یا 2.5% پیسې پرتې وي. نو تا اندازه وکړه دلته دومره په سوونو یونیورسټیانې، په زرګونو کالجان، په زرګونو سکولونه، دا به ته څنګه په دې معمولي بجټ کې ساتې؟ د حکمرانانو ایجنډا تعلیم نه ده. که د حکمرانانو ایجنډا تعلیم شي نو واقعتا دا ټول مشکلات به ختم شي. دلته د حکمرانو ایجنډې نورې دي، لکه ما تاسو خبره
وکړه. ډیره مننه ستاسو نه. تاسو ټلیفون وبندوئ، زه زبیر شاه ته ورځم. زبیر شاه، که تاسو زما آواز اورئ نو تاسو خپله باندې زما پوښتنه ستاسو نه دا چې تاسو وسګورئ چې دا کوم څومره تاسو د کبیر خبرې هم واورېدلې چې تر دومره مودې پورې د پښتنو چې کوم دغه استحصال شوی دی د هغوی په وینا باندې، نو څه وایي تاسې چې تاسو دا کوم کمپین شروع کړی تاسو کوم ځوانانو، نو څه وایي چې د هغې سازاله به وشي که نه؟
مخ خپل کوشش او ترسا کوشش موږ خپل د غو شي په دغه حواله باندې کډیر سنې خو سن اس ازاله په طرفه ذریعہ باندې وسی کم سماجی او سماره قوتان او سمو د ډیره وخت په فکری تور خپل غلامان ساتل یو مداهه د نجات په ذری اول او اخر نه لار د علم ده دغه بغیر مو یو لار نه لرو بل چې موږ دغه فکر ته ځار خلاص کو خپل فکر او سوچ خپل کام ته ورکو نو کوشش مو د ټول غدغه دې چې دغه په دغه حواله باندې دغه ازاله څنګه سره د پوری سره یو ځای کو دلته چې موږ ډیر زیات مشکلات تا هغه د حکمرانانو له خوا دي چې حکمرانان کته دې سوچ دلته نه غواړي چې د پښتنو لپاره یا د افغان ملت لپاره دې سوچ او فکر دلته خو خوړل شي هغه د علم په بنیاد باندې نو هغه ته مثلا کوشش دغه چې زموږ تعلیمي ادارې را باندې کې زموږ تعلیمي ادارې سره باندې کې یو خبره وزارت خو ته ته وکړي چې په پښتونخوا وطن په دغه حصه کې په کومه حصه کې موږ پراته یو په دغه حصه کې تعلیمي ادارې بالکل شته کولونه ستا کالجونه ستا خو هغه فعال نه دي هغه کې نه د استادانو حضري ستا نه د انتظامي استاد حضري ستا نه د طالب علمانو حضري ستا زموږ د دوکۍ انټر کالج دوکۍ ستا خو په هغه کې نه استادان حضري دي نه طالب علمانو حضري دي دغه چې یو انټر کالج مسلم باغ دی دغه صورتحال تاسو وګورئ استادان او سټوډنټ بالکل نه ځکه په کارو کتار کاروبار اخته کړي دي نو یې نه مکمل تور لري کړي دي ژوب کالج راشي تاسو صورتحال وګورئ ژوب کالج نه دی یو سراهاش کار کوي چې په هغه کې نه داسې سهولیات ته نه فرنیچر ته نه نصاب ته نه طالب علمانو ته نه استادان ته یو بل سره مطلب بس درای نام کالج درته درولی دی بلډینګ درته درولی دا کالج دی نو په تعلیم لپاره یو شی الفه نه
حکومت انتظامات
اغه خو دا غو کار څه تاسو په خپل کتل دي چې کومه تعلیمي ادارې په صوبا پښتونخوا کې د انتیا پسندي نظر شوي او هغه د څو نظر جوړ شي او څو په طریقه کار جوړ شي او امینه شور پارټي ته تاسو وګوره چې خان ګل ول خان یو سټیډ جوړ کړ میډیکل کالجان دوی جوړ کړی په وطن کې سکولونو کالجان به برمار جوړ کړي څه چې طالبانایزیشن په شکل کې د انتیا پسندي د بل شکل کې تباکا شي نو هغه فوراً څه جوړي او بل تعبادي او بل خالزي نو له سمراج او د استعمال د دون لوی جنگ باسي زموږ تعلیمي ادارې ته باکول او امینه شور پارټي هغه تعلیمي ادارې په خپل شکل کې بالا کول او طالب علمان بل سره وستل نو زما په خیال باندې زما په تاریخ یو ډېر لوی کار دی د پښتون قام د پاره دې نو مخه دغه کار کتل نه دی شوی نو هغه په خپل وخت او وشو داسې زیات لګیا دي چې د پښتون وطن ته علم سره وخوره او د علم او د ولس سره اماهنګ کی او سره معلومه کی
کبیر ازما استاسو نه پښتنه دادا چې اوس استاسو دا خبرې چې کوم دی ډیر د کوټه کم مور او پلار دی او نور داسې خلک دی غوي اوري څه بو ته وای چې غوي خپل بچي چې کوم دی سکولون تراولي څه بو ته ویل غواړي
ازما خو فیغام دادی د پښتونخوا سټوډنټس اگنیشن لاړ ښا چې ټول جنوبي پښتونخوا او خاص کار تاریخي شهر کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز ده زه د ټول جنوبي پښتونخوا ولسونو ته مور او پلار ته ورټول صدا اچیل کوم چې پښتونخوا سپورټس ارګنایزیشن لاول فروری څخه تعلیمی مهم شروع کوي د سکولونو د فعالیت مهم د ماشومانو په سکولو کې د داخلي مهم د استادانو د حاضری مهم د نقل د خاتمه مهم او مر ارخیز تعلیمی صورتحال د بهتری مهم شروع کوو نو موږ د ټول مور پلار د ټول ولسونو ډاکټران وکیلان د معاشره ټولنې داری طبقه څخه دا اپیل کوو چې د زموږ سره زموږ په دې کوښښونو کې مکمل مرسته وکړي زموږ سره راګل شي ولې چې دا معاشره پر مخ بیول د دې پرمختګ سیاسي علمي تور دا زموږ د ټولو انساني فریضه ده او کدا فریضه موږ نه کادا را روان نسلونه موږ نه معافوي نو موږ په کار دي خپل را روان نسلونه محفوظ کو خپل ټولنه محفوظ کو او خپل ټولنه د رجت له رجت خلاص کو او د جدید ساينسي علوم په خوای بوزو او را روان نسلونه وقتاً محفوظ هم کو او دې د پاره ترقی لا اخلاص کو زموږ پیغام ده
او زبر شاته اوس به څه ویل غواړي
اول خبر اول ور اخری خبر هم دغه ده چې د علم او د تعلیم بغیر یو معاشره یو ستراتیجی هم نشي کامیابی کېدلی. اول اول د فخر افغان د افغان بابا هغه تر قاري باندې روان دي چې په 1922 کې د انګلیسي سمراج خلاف د بغاوت اعلان د آزاد مدرسې ټول خلاصې بشره ورکړي. او دغه لري د ټول ولکره هغه خاص کوم چې د فخر افغان بادشاه خان بابا هغه وخت ته وګورئ هغه تقریر کوي چې دغه کار ته کار کوي چې خپل بچار خپل اولاد د تعلیمي ادارو کې او داخله کې او د دې علم سره مخامخ کېږي په څو وختونو کامیابی صرف په صرف تعلیمي تعلیم کې دا علم سره ورا سره رانو خبرول دي او د دنیا مقابله صرف صرف په دې کې کېږي. فخر افغان بادشاه خان بابا په کوم کې چې اول اول د پښتو کلام لپاره اسلام افغانیت په نامه تنظیم جوړ کړو په هغه باندې د کلام د خدمت راغه په مخه د تاریخ خدای خدمتګار او لږ سره د
زبر کې تاسو ډیره بخنه غواړم ډیره بخنه غواړم ک زبر ډیره بخنه ډیره بخنه غواړم که تاسو اوس خپل ایجنډا اعلان کړئ چې تاسو به تعلیمی کمپاین کله شروع کوئ یا هم شروع کړی دی.
نو تاریخ تعلیمي کمپاین ته والا خو مشکله چې دا کمپاین شروع کړی تاسو سوال مجرد وکړئ چې نه نه درې مو دوه ناسې مخکې مو طلبه او وزیري کونسل په نامه باندې چې هغه کله مو سره طلبه تنظیمانی کور طلبه تنظیمانی هم سره کې
نو تاسو کوم کوم سیمو ته تللی او تاسو کوم
مو موږ کوشش ته کوو چې نور چې کوم طلبه تنظیمانی مو سره تدخ کې نه شي حلل مو کوشش دا کوو چې هغه تدخ کې سره سم کو سره ګس کو خاص کړو په څو خاله تل په حواله باندې چې کوم طلبه تنظیمانی چې اصل یې شکل لري لکه د خاص ستوډنټ اورګنایزیشن جماعت اسلامي او هغه سره جماعت الربا اسلام دغه سره په شریکه په ګډه د شي مهم شروع کو چې د ټول وطن که سکولونه که کالج او کناجوري یو وټان دي هغه سره په حال کو ان شاء الله د زړه په موده د طلبه تنظیمانو سره راته کو تاسو په توڅک سره کبیر افغان دلې ناس او کبیر افغان ته هم ده بلنه ورکو چې راسي په شریکه باندې دغه مهم په مخه
ما هم پښتنه دغه کبیر تاسو کبیر زوم دغه خبره کوم چې تاسو او کم زمنګ ملګری زبیر شاه تاسو خپل په شریکه باندې په ګډه باندې دا کمپاین ولې نه چلوي سم خلې کبیر زما आवाज درې تاسو
او راځي आवाज موږ دایس کوشش کوو چې دا تعلیمي کمپاین دی دا شعور کمپاین دی دا معاشره ټولنه لپسمندګي جالت د خلاصولو کمپاین دی نو په دا کمپاین کې د هر فرد بنیادی فریضه وي په دې کې موږ په کار دی دا سوچنو کوشي موږ مازونه جوړ کو هر فرد ته موږ اپیل کوو هر انسان ته هر طبقه ته هر پیته هر مسلک ته چې دا ټول موږ سره په دې کې ملګری شي او دا کمپاین موږ بلا نسل جب مزه پلانا رنگ دا پر دې بنیادو چلو پر انساني بنیادو ولې علم د انسانانو مشترکه میراث دی موږ په کار یو مشترکه میراث دی دا خپل بچان ته ورسو او دې مشترکه میراث د پاره موږ په کار دی او مشترکه مبارزه وکړو
همدا خبر اعظم کوم او زبیر شام دا وای تاسو وای چې زبیر شاه تاسو سره زبیر شاه و چې ز کبیر ته اپیل کوم او کبیر و چې ز زبیر شاه ته نو که خوخه می تاسو دواړه په ګډه سره
مش ټول قوتو ته د ټولنې هر سیاسي قوت هر جمهوریت قوت هر پارټی ته ودې کې هیڅ بندیز نشته دا سکولونه په کار دي زه یو کل ته زما سکول خلاصومه
له
په کار دي پلانې کل ته پلانې پارټي ولاړ پلانې کل ته پلانې تنظیم ولاړ دي هر تنظیم هر پارټي هر فرد په دې خپل رول ولوبوي نو ټول نه مخ په وړاندې بیا تکوي سیم
ها دا اخر کې زو زبیر شاه تورځم او زبیر شاه که تاسو وایي چې خپل باندې موږ سره ډیر لږ وخت پاتې دی څه پیغام ورکول غواړي اخري لږ څه اوسو شی به موږ سره پاتې څه پیغام ورکول غواړي
خو پیغام په څیر دغه د پښتونخوا وطن او ځوانانو ته د پښتونخوا وطن او سولجر چې د پښتونخوا وطن والو ته وګوري د پښتونخوا وارند تبعول صورتيال خو د شاوخوا او غیار سمراجي او استعماري قوتات د زموږ د بقا د ملت په تبعول پسې دي نو د خو لپاره سره یو سي راسي په دا باندې ځان خبر شي چې علم او تعلیم بغیر زموږ یو لاره نشته بل چې موږ سمراج ځان خلاص کړو نو خپل بچان خپل بچان په تعلیم او دغه څه چې وایي علم سره خبر کړي دا ته غواړم د ټول وطن په څیر ټول بشر په وطن
ډیر مننه ستاسو نه ډیر مننه ستاسو نه د پښتونخوا از د کونکو سازمان مشر کبیر افغان او د پښتون سټوډنټ فیډریشن بلوچستان مشر زبیر شاه غا ستاسو دوه ډیر مننه دی موږ سره په پروګرام کې برخه وغسه دوی چې په خپل سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کم کمپین شروع کړی دی په هغه باندې موږ سره خبرې وکړلې دوی ویل چې د دوی دا کمپین کم دی هغه به د فروری د لومړۍ نیټې نه شروع کیږي نو چې چا هم دا پروګرام اوریدلی وي زه هغوی ته خواست کوم چې دوی سره په دې کمپین کې برخه واخلي همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سرته رسي خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ د الله پامان